سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجګر 15 بجې سوي د مشالي دو د نړیوي نه ساته خبرونه په ورستي خبري غړي کې مزاب عبد الحق کاکړ هر کله کوم په کورم کې په قبیلوي جګړه کې مرګ ژوبلمو د دې غړي مهمه موضوع ده. د دې ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي وګړو د ایستلو په اړه د امریکا بهرنی چارو وزیر څرګندونی، له افغانستانه پاکستان ته د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی، په پاکستان کې د دوایانو قیمتونه، د شمالي وزیرستان د صدګي اوسیدونکو احتجاج، او په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغۍ ډېرېدو په اړه هم رپورټونه لرو. خو په پایل کې به له منور شاه څخه د دې وخت خبرونه واورو.
د خبرونو سرټکی په کورما کې د ځمکه په سر د جګړې پر مهال اتلس کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. وزیر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان سول او ثبات د پاکستان او سیمې لپاره مهم دی. برتانیا وايي په کابل هوایي ډګر د ممکنه ځان مرګ بریټ پاړه باوري معلومات لري. د خبرونو تفصيل نن په کورمکه د ځمکې په سر د جګړې پر مهال اته کسان وجل شوې. په پړچنار کې د شیعاګانو تنظیم انجمن حسین یو مشر سید شیر حسن وای د سوګو کلیو د شیرجان سیمې اوسیدونکو ترمن د جګړې نن سهار وختي هغه وخت شروع شو چې په مبینه توګه یو فریق په شاملاتي ځمکې د ودانې جوړولو تیاری کوله. په جګړه کې د دواړو خواو لستنه جوړل شوې هم دي. سید شیر حسن زیاتوي کسان د جګړې اوس ولاړ ده، خو د بیا شروع کېدو خطر یشته. مشال ریډیو په دیاله د کور میل زلی چارواکو سره رابطه وکړه، خو غوی د سویلونه ډاډه وکړه. بلخو د سیمینه د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای هڅه کوي چې د خبرو اترو لارې د ځمکه د دغه تنازع حل راوباسي. وزیر اعظم عمران خان او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پروانو اچارو خبرې کړې دي. د پاکستان یو سرکاري خبرپاڼې تر مخه په پرونیو د ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د رامنځته کیدونکو صورتحال د واري لپاره د ټرایکا پلس کردار ته ډیر اهمیت ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې یو باثباته خوندي او سولېز افغانستان د پاکستان او سیمې د استحکام لپاره مهم دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د چارو په همغږي کولو موافقه وکړه. پاکستان او روس د امریکا او چین سره د هغه ډلې غړي دي چې د توسي شوې یا ایکستندډ ټرایکا په نوم پیژندل کیږي، او په افغانستان کې د سولې حل لپاره یو شمېر غونډې هم کړې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. برتانیا وای په کابل هوایی ډګر د ممکنه بریټ پاړه یې ډېر باوري معلومات ترلاسه کړي دي. د دغه هیواد د پوځي ځواک وزیر جیمز هیپی نن بی بی سی ریډیو ته ویل د دوی باوري خفیا معلوماتو تر مخه ډېر امکان دی چې وسلوال په کابل هوایی ډګر په هغه خلکو بریټ وکړي چې له افغانستان د وتلو لپاره د غلطه ورغون شوې دي. هیپی د هغه خفیا معلوماتو تصدیق وکړ چې تر مخه یې نوموړی وای د داعش وسلوالو لخوا د ممکنه ځانمرګي بریټ معلومات ډیر کړه دي. نوموړي زیاته کړې چې له همدې وجه د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل هدایت نامه بدل کړه چې اوس پکې خلکو ته ویل شوی چې هوایی ډګر ته د نورځي او د نورو هدایاتو جاری کېدو پورې د پخوندي ځایونو کې پاتې شي. جیمز هپی همداراز ویل چې د امریکا او نورو غربي هیوادونو ځواکونه د کابل هوایی ډګر نه بهر د امنیت لپاره په طالبانو تکیه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی غواړي چې له افغانستانه د امریکایي وګړو او یو شمېر افغانانو د وستلو بهیر ته د اگست 1 نیټې وروسته هم دوام ورکړي. انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل چې له افغانستانه د امریکایانو او هغه افغانانو د وستلو لپاره هڅه روانه دي چې ژوند یې د خطر سره مخ کېدې شي. دی وای
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې افغانستان یې وباسو. لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخه لمر سره کار کړی دی او غواړي چې ووزی او نشکولای.
بلخو د امریکا د دفاع وزارت وایي د لسو زرو نه زیات کسان چې غواړي له افغانستان څخه ووزی د کابل په هوایي ډګر کې پاتې دي، او خایي د غشمیر پر اتلونکو ورځو کې نور هم پورته شي. او بل خبر دا چې د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په پولند غږ کړی چې نیول شوو 22 افغانانو ته د بشري مرستې ورسوي. دا کسان له تیرو دوو اونیو راهیسې د پولند او بیلاروس په پوله نیول شوي دي، او سم خوراک، پاکې اوبه، سرپناه او دوایانې ورته نه دي ورکړل شوي. د بشري حقونو لندن میشتي تنظیم پرون په یو بیان کې ویل داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د پولند سرحدي ځواکونو دغه ډله بیرته بیلاروس ته داړولو په وخت د دوی پر ضد له زوره کار اخیستی او تشدد دړکی ورکړي. بلخوا د پولند چارواکي وایي د کډوالو دغه ډلې ته به پولند ته د داخلېدو اجازه ورنکړي، ځکه چې دا به غیر قانوني مهاجرت نور هم وهڅوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاه واوریدل. کورمکی په قبیلوی جګړه کې اته کسان وژل شوی او لس زخمیان دي. خلک پر انتظامیه نیوکه کوي چې د جګړې په مخنیوي کې پاتې راغلي.
او دا واقعیت به بار بار پیښیږي چې څو پورې صدوی یو ټوس لایعمل د پیشنوی کړي، دا واقعیت به پیښ کیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر قبضې وروسته د چمن لاري د افغانانو پاکستان ته وړیدل زیات شوی. دوی ولې له افغانستانه وځي؟ د پاکستان حکومت بیا د دوایانو قیمتونه زیات کړي. دا په تیرو څو کلونو کې څوغم وار دی چې حکومت به یې زیاتوي، خو د دې زیاتوالی خلک څومره اغیزمن کړي.
مونږ چې کومه ریګولر دوایانې وړو هغه به تر مرګه خورو. نو ابا چې ما په 3-3.5 زره روپۍ وړی، نو هغه اوس تقریبا په 14-15 زره روپۍ د میاشتې وړم.
د خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. په کورمکی د قبیلوی جګړه سوي چې پکې اته کسان وژل شوی او لس زخمیان دي. جګړه د مزکی د ملکیت پر سر سوي چې اوس درېدلې ده. خلکو پر انتظامی او مشرانو نیوکه کړي چې د جګړې په مخنیوي کې فعال رول نه دی لوبولی. په دې سم کې نورې شاملاتې مزکی هم ستای چې ور باندې د خلکو ترمنځ شخړې دي. تفصیل د تاریخ اورګز پر رپورت کې.
په پاړه چنار کې د شاګانو تنظیم انجمنې حسینیا یو مشر سید شیرسن وای دا جګړه سهار وختي هله شروع شوه، کله چې مبینه پر شاملتیزمکه د یو فریق لخوا تعمیراتي کار لپاره تیاریانی روانې وي. سید شیرسن زیاتوي کڅو هم دا جګړه وس ودرول شوې، خو دا خطر شته چې حقل ته یو ځل بیا دوه فریقین په خپلو کې ون خلی.
جنگ کوم جوړ شو دی د کومو ټینټونه وخت نه لګولې او کار مخکې نیم کړو، بجرے مجرے کانے مونے چولے نہ ہوئی چکم کور کولو کور کولے دپارا ہوئی خپل بندوبست ہوئے کڑے چیارا داخل کپ مور خیزی بیا بل سے فائرنگ بکو ہوئی کور کولو داخل چکم دوی اور پسې اور وخت دا غو باندې کومه ټکی دی چیرې کارما کوي.
په علاقه کې د فارکینو ترمن صلح او هغل تزمه کې شخړې د حل لپاره حکومت سواره کوششونه کړي، خو په دغه کې سستی پر خودلو ځلې انتظامیه او منتخب غړي تر نیوکو لاندې راغلي. د پړچنار یو مدني فعال محمود علي جان وای ک په وخت یاد شخړې ته د حل لار رويستل شوی، نو نن به د فارکینو ترمن د خنړې جنگ نکیدلو.
او دا واقعیت به بار بار پیښیږي چې څو پورې صدوی یو ټوس لایعمل د پیشنوی کړي، دا واقعیت به پیښ کیږي. او مو دوی ته ډیر افسوس سره یو چې تاسو بیخي ناکام یو.
بلخوا موږ چې کله د کوزی کورمې مرستیال کمشنر له محمد حمید خان سره رابطه وکړه، نو هغه په دغه اړه له خبرو ډډه وکړه. خو البته د کامی سیملی غړی ساجد سنتوري وای دا ناکامي د هغو ټولو دا څوک چې د علاقې ذمواران دي، او زیاتوي دوی بیا هم کوشش کوي چې په روان وخت کې د ځمکې هغه شخړې ته د حل لار راوباسي. یوش میر سمی دا سی دی چې پر شاملتیز مو کوئی دا مختلفو قومونو او ډلو ترمنز لمده رہ سی تنازعی روانی دی، او پر زینو دا فارکینو ترمنز جگونه ترکی دو رستا حقل تا زانی زیانونا هم اوڑی دلی، خو بیا هم دزمکو حقشخڑی تر اوسا ندی حل کرد شوی. تاریک ارگزه، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
پر افغانستان د طالبانو تر قبضې وروسته له هغه هیواد د چمن للارې پاکستان ته خلکو اوریدل زیات شوي دي. چارواکي وایي چې په خوا به هر ورځ 15,000 کسان ورتلل چې اوس دا شمیر شاوخوا 18,000 ته رسیدلی دی. ځینو کسانو مشال لیډو ته ویلي چې په افغانستان کې طالبانو قبضې وروسته ویریدلی دي، نو ځکه غواړي پاکستان ته ولاړ شي. د دې له وجې یو بل وجه د دوی دا اوریدو دا هم ده چې هلته به شایي د روزګار موقع نه وي. طالبان په وار وار پر خلکو شخ کړي چې نه دی ویریږي او د دوی ژوند به خوندي وي او نور به هم معاشي هلې ځلې پیل شي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین چمن زخه دا ریپورټ را لېږلی دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پولې یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې په خوا به پر دغه پوله د 15,000 پورې کسان اوړېدل، خو اوس هر ورځ دغه شمېره د 18,000 ته ورسیږي، ځکه چې نه یوازې د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته راداخليږي. د چمن پر سرحدي پوله یو ور رتبه مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختی کارت او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې، خو د زیاتره وینا وا چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی، لکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې دغه تحولات دونه تحولات راغلي، حکومت سقوط وکړ، وزه طالبان حکومت معلوم نه نه وشو، حکومت د طالبان وایي چې موږ حکومت تداوی ته
راغلي،
خامخانو خلک په ویره کې خودی نشي آینده به سره خمشي. والا باز چې واسه رسیږي روان دي، که واسه نه رسیږي کوره کې پراتی څه وکړو. زورونه خو مګر نه دي لیدلې، خو هر شعبه کې راغه کې طالبان وو حکومت کارونه شي مکمل خلاص نه وو، خلک باز تښتیدلي، باز مامورین نه وو شعبه کې.
اسکندر سمنګان دا چمن ته زره ورسېدل، ما سالان کې ډېر په تکلیف سو، لارې خراب وي او بیا دلته سره غلو په تکلیف سو، نه را پریښودلو، مریض ورا سره
کاروبار نشته، تاسو ته دا غوښمه کار پر نه راغلم، نو څنګه دا وښکو سم سم دې پرشه سعید او اوس مکه حکومت اوس دې حکومت سعید اوس جنگ ما نه شه جنگ حرام نه کې کاروبار نشته، بس جنگ دی، بس اوس راغلم کراچی ته روانم انشاء الله کار ما ته پر راځم.
د افغانانو غوښتنه وکړه چې د چمن په ډول دي د تورخم پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شي، چې دغه ډول د شمال او د منځنی افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا شي. د افغانانو د وسنۍ وزي او بیا او پاکستان ته و راتګ ته په کوټ کې خبريال او د کوټه وایس مدیراله سید علي شاه چا چې په دې ورستیو کې د چمن پوله د نږدې څخه کتلې ده، څه داسې راته وویل.
دلته د خلکو مومنت شری اغه ډیر زیات شوی دی، او ما چې داسې وویل دل اکثر د افغانستان د خواچې کم خلک دي هغه په ډیر زیات شمیر سره روان دي، نو خاص کر د افغانستان چې شمالي علاقې دي، د هغه ځای ک تاجک دي ک ترکمن دي، او بیا د افغانستان مرکزی علاقې یعنی هزاره جات چې کم علاقې دي، د هغه علاقو خلک چې دي هغه هم پر چمن بارډر باندې روان دي پاکستان ته اوړي. نو اوس دا نه د معلومه چې دا خلک کوچ ته روان دي، د دې ځای سره مخ ته بیا د نړۍ چې کم نور هیوادونه دي هلته ځي. دا یو ډیر مهمه خبره ده، او د دې سره سم یو بل شی هم موجود دی چې د کم وخت د طالبانو کنټرول اخستې دي، د هغه وخت چې کم تاجران دي د چمن یاد د ویش د علاقو چې کم خلک دي، دا غو سر مش خبره وکړه هغه دا وای چې تجارت چې دي اغم زیات شوی دي.
په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو څوک و خبرو ته چمتو نسو. البته پر سرحدي پولې د یو مامور وینا وا چې په سپین بول د کې د طالبانو د راتګ څخه نه هواز د دواړو هوادو اړیکی وسمې شوی دي، بلکې د گاونډي هوادو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دي، او ارو د 500 پوری لاریان او کنټینران یو بل هیواد ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامل ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دي وخت زیات کړل شي، ځکه چې په اوس مهال کې سهار د 8 څخه بیا تر ماپښین تر 4 پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا د دوانو په نرخونو کې د زیاتوالي منظوري ورکړي، خو د دوانو د کارخانو کارکونکو او عامو لسوایي په تیرو درو کلونو کې د داروګانو نرخونه دوه چنده زیات شوي، چې له وجې خلک د روغتیا د ستونزو سره سره له مالي ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د پاکستان پارلمان کې اپوزیشن ځینو غړو هم د دوانو د بیل وړېدو له کبله په حکومتي پالیسۍ نیوکې کړي، خو حکومتي وزیرانو د دې دفاع کړي. شبیر مجان له پېښور رپورټ لري.
د پاکستان مرکزی حکومت د زین دوایانو نرخونه د سیوا کولو منځوري ورکړه ده. دا پریکړه د اگست په 14مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشوره کې د مرکزی کابینه غونډه کې وشو. د دوایانو کاروباریان وای چې تیر خوشه دوه کال راسي د هغه دوایان نرخونه تر 200% سیوا شوې دي، کوم چې د غټو ناروغو او په ایمرجنسي ناروغو کې ډیر زیات لګي. خیبر پختونخوا کې د دارو روزګار کونکو د صوبایي اتحادیې یو مشر ارشد مومن مشال لیډو ته د دغه دوایانو د نرخونو په حق لباندې وایي،
تقریبا 200 پرسنل ریټونه ګران شوی دي. 140 ملي ګرام چې دا په میده کې کار کوي، د دې زوړ قیمت چې 280 روپۍ او نوې قیمت چې کم دی 400 روپۍ دی. ډایجیسټک پی چې دا په دردونو کې کار کوي، د دې زوړ قیمت 980 روپۍ او اوس قیمت چې کم دی د دې 1500 دی. انجیکشن ملاویږي کیلشیم، دا غي زوړ قیمت 300 او نوې قیمت 200 دی. د زړه چې کومه دوايانی دي، انډرال 10 ملي ګرام، بل انجیسټ، دا جب اعلان دي د مریض هغه بالکل دی وخت کې د مارکیټ نه د ریټ په وجه باندې هغه بشي وی دي.
د پیښور حیاتاباد اوسیدونکو شاه رحم الدین وای چې هسه هم هر یو سیس ډیر ګران شوی دی، ولې دوايانه خود هر کور او د هر تن ضرورت او د ځین خلکو مجبوري وي. نو د دې ګرانې سره عام اولس ډیر بد اغیز بن شوی دی.
دا حکومت چې کله نه مراغلی دی، هر میاشت او هر هفته دوه پس چې دا ریټونه بدلی، نو دوه ریټونه زموږ د وس نه بار خبره ده. او بل دا چې موږ په آلریډي په کورونو کې او نور داسې غریب چې کوم کورنۍ په دوه کې مریضان دي، شوګر هغه د کینسر هغه نور داسې زړونو بیمارونه، خو چې کوم د دوه دی او داسې دوه چې هغه انسان ژوند بچ کوي، دا خو لی اوړه غوړي لیا او به نه دي چې مطلب و انسان وایي چې جزه به گزارو کنه بیس کم په ځان به سخته تیر کړم.
سید شهرزا بچا وایي چې څه دوایانه داسې دي چې او د کورواله د ډیر وخت نه تړل استعمال وی، وای تیر خوشه دو دریو کالو کې نرخونه ډیر زیات په برخه تللی دي.
دا رزوسم له کمیټه پر څور خلاغلم زبرت خپل خبرو کوم چې دوايان انتهایی ګرانې شوې دي، بالکل زموږ خو د وس نه وتیری. لکه کومه دوايان چې بلنن نه دوه کال مخ کې ریګولر دوايان، لکه کوم چې زمونږ کومر کې 60 سال او 59 سال چې چومري هغه شان لکه د خزمم دي، نو مونږ چې کومه ریګولر دوايان وړو هغه به تر مرګ خرو. نو ابا چې ما په 3.5000 روپۍ وړم، نو هغه اوس تقریبا په 14000 روپۍ د میاشت وړم. مونږ خو قسم په خپل چې ډیر زیات تنګ یو، خاص کر او دوی خو سړې پرې خو
ولی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د اگست په 14مه د مرکزی کابینه غونډه ورستو خبری کانفرنس ته ویل چې نرخونه زکه سیوا شوی دي چې ځینې دوایانه د ډالر نرخ سره تړلې دي. مسله دا وی چې کتا سو ډیرو دوایانو نرخونه تر ډیر مودې یو شان ایخي وي، او ډالر ګرانېدو سره هغه مواد کم نه چې دغه داروګان تیاریږي ګران شي، نو پر ځای د دې چې دغه دوایانه په بلیک یا په پټه مارکیټ کې په لوړه بیه خرڅیږي، نو د تیر دوه کالو کې هم په دې وجه موږ د ځینې دوایانو نرخونه مخکې ورستو کړی دي. چې که یو دوایي په پټه یا په بلیک په 1500 روپۍ خرڅیږي، چې خپل سرکاري نرخ یې 1500 روپۍ دی، نو خنه ده هغه په خوشه 1500 یا 1600 روپۍ مارکیټ کې خلکو ته په اسانه ملو شي. دا دوایانو کاروبار کونکي وایي چې یوازې خیبر پختونخوا کې تر 80000 رجسٹرډ د دوایانو روزګار کونکي دي، او هر دکان کې اوسطن خوشه و کسان روزګار کوي. خو د تیر سو کلونو راسي مسلسل د دوایانو نرخونه زیاتې دوله وجه د دې روزګار سره تړلې د لکونو خلکو روزګار ډیر اغیزمن شوی دی، نو باید حکومت د دارو نرخونو ته استحکام ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته، او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
او سم شمالي وزیرستان څه زو شمالي وزیرستان صدګي اوسیدونکو تیر ورځ د میرام شاه پریس کلب مخې ته د خپل غشتونو په حق احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غشتنه کوي چې حکومت اجازه ورکړي چې لاړ شي او خپل زرغوزي وشکوي. دوی ګلمندې چې تیر شپه کلون راسي د خپل پستونو ګټه نه ده پورته کړې. بلخو د سیمې تنظیمي چارواکي وایي د دوی د ستونزې هوارولو لپاره هڅې کوي او ډېر زر به دوی ته د خپل فصلونو سنبالونو اجازه ورکړي. نور معلومات عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان د تاخیل زوی سیدګي اوسیدونکي تیر ورځ میرام شاه پریس کلب مخې ته د ډول پسپېته جمع شوي ول او احتجاج یې وکړ. وایي چې یوازې د زوی سیدګي اوسیدونکي حکومت خپل سیمه ته د زنغوزو شو کولو ته نه پرېدي. زیاتوي چې زوی سیدګي په زرو کورونو مشتمل سیمه ده. د تاخیل زوی سیدګي یو مشر ملک ولباد خان وایي چې د سو کالونو راهسې زنغوزي زمکه ته تویږي. نورو تا انٹری اجازه وشی خود از وای سیدگی و سیدون کی لخپل و زن غزو محروم دی.
میرد از پیجام کل دای چه میشت انٹری نشی شاش کل میرد غون زر کرا سیدگای چه مختش مرشوی دا خاص کرده زوی دا پا دا میرم شاوی تا پندیجی دا خال غریب دا جرنل تا برا غلی کارنل تا برا غلی جی سی تا برا غلی پشاور تا تللی دا مجبوری نا اخپل حقوق تا مجبوری چه دا میشغوری.
د زوی سیدگی او بلمشر شاکیم خانوای چه زر کورونا دی چه دا سیم بحر دی په افغانستان او ډیرای په باکا خیل کیمپ کې دی. خپل وزن غوزو راوړلو اجازه ورته نه کیږي.
داغه یو د منی گیټا چې کیمر درې می دا د میش د کول د خلک غریبی د امداد طاقت شاید چې میش قابلیت په وسی دی او په وسی ځنتا بلتا په وراسي. داغه د نن ورځې پر ټول کو مینا ته د خپل گیټ انځای وشي لور شي گیټ وشي ګو چې کیم د دوی ژوندۍ خلک دی کوم دی دا ته د خپل گیټ اجازه میش د پهار له خاص خلوص شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه سره تماس ونیو نو د انتظامیه چارواکو وویل چې له احتجاج کوونکو سره خبرې شوې ورته د انټری کولو لاره جوړوي. مرستیال کمیشنر شاهد علي خان هم مشال ریډیو ته وویل چې چونکې د دوی سیمه لا کلیر شوې نه دی امنیت ستونزې دي خو هڅه کړي چې ورته سل لاره جوړه کړي. شمالي وزیرستان شاوال او د تاخیل په غرونو کې په زیات شمیر کې زنغوزی کیږي چې دغه سیمې له 2014 کال راهسې بند دي خو هر کال حکومت دغه سیمو ته د مخصوصو ورځو لپاره خلکو ته اجازه وکړي او خپل زنغوزی رشو کولو پسې دوی د بنو آزاد منډی ته راوړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوې ده په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سوا تین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا د صحت څنګې ترڅنګ د شهر تنظیمي چارواکي وایي په صوبا او په ځنګړې توګه پېښور کې کورونا ناروغي زیاته شوې او د مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کوي. البته دوی زیاتوي چې د صوبې زیاتره وګړو لا هم له کورونا وایرس د حفاظت ویکسین نه دی لګولي چې دا کار د دوی په خبره د کورونا ناروغي د لا سیادي دو سبب کېدای شي. ډاکټر نواب ملتوی چې حکومت باید د کورونا واکسین په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه وچلوي. په خیبر پښتونخوا کې په کورونا وایرس د اختصو ټولو کسانو شمیره پرون د 1,05,000 ته رسیدلې وه چې ورزخه 4,719 ناروغان مړه شوي هم وو. د په دې اړه باندې د اسرار مومند رپورټ اورو.
د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د 30 اگست په سهار مشالې دوته ویل چې دا خو په خبر کې د کورونا مثبتو کیسونو شره 14.3% ته لوړ شوې، کوم چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخو د پېښور ضلعي انتظامیه یو وار بیا خبرداری جاری کړی چې د هغو خلکو د موبایل فون سیم کارډونه به بندوي چا چې د 1.3 اگست پورې د کورونا واکسین ونه لګول. د پېښور مرستیال کمشنر خالد محمود په 30 اگست مشالې ډوته وویل چې په دې لړ کې یې د موبایل کمپنیو له چارواکو سره رابطې پیل کړي. نوموړی وایي دا ګام یې ځکه پورته کړ چې له دې پرته ورسره بله لار نه وه. دوای لتیرو دریو ورځو رئیس د صحت کارکونکو ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا واکسین لګوي او د غراز نور ګامونه هم اخلي، خو یاد ناروغي لا پسې زیاتیږي ځکه چې خلک واکسین نه لګوي.
ټیمونه جوړ کړی دي، ټول ان ایس ڈبلیو رول هیلث سٹاف او فیل کړي هر پټواري دې نو په اجرو کې خلک راځم چې دې ورته چې موبایل ټیم زموږه تقریبا 28 نن کار کې په خبر کې د دې نه راو کې سنټر کې ویکسینیشن جاری ده.
خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز وایي په خبر پختونخوا کې په 30 اگست کورونا وایرس 2 کسان مړه کړي او 503 وهلي دي. د په خبره له کووډ-19 ناروغۍ 6 کسان په پېښور، 5 په ابتآباد، 4 په سوات او 2 په مردان، مانسیرا او ډیر اسمل خان او 1 په بنو کې مړه شوي دي. د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي په دې صوبه کې د کورونا زیاتېدو وجه دا ده چې دلته کې ځینې خلک ماسکونه نه اچوي، له یو بل سماجي فاصله نه ساتي او کورونا واکسین نه لګوي. ډاکټر محمد نیاز وایي کېدای شي په صوبه کې د کورونا د مخنیوي په هدف نور سخت ګامونه هم واخیستل شي. نوموړی وایي خلک له کورونا د ځان ساتنې په هدایاتو عمل نه کوي، نو کېدای شي چې موږ د خلکو پر تګ راتګ او سیلګرۍ محدودیتونه ولګوو. د جزوي ټولبند اراده هم لرو، خلک واکسین ته نه راځي. باوجود دې چې موږ څه باندې 800 د کورونا واکسینو مرکزونه جوړ کړي دي. د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي د کورونا واکسین لګول ډیر ضروری دی ځکه چې له دې سره د انسان دفاعي نظام فعالیږي او په بدن کې د یادې ناروغۍ ضد انټي باډیز جوړیږي. دا وایي هدف یې په خبر پختونخوا کې هغو 1.9 کروڑ کسانو ته کورونا واکسین لګول دي چې عمرونه یې له 18 کلو زیات دي. دا وایي 10 لک خلکو ته کورونا واکسین لګول شوی او هیڅ چاته یې بدني تاوان نه دی رسولی، خو دې باوجود ځینې خلک واکسین نه لګوي. د په خبره دا ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې د واکسینو پر ضد پروپاګنډا شوی، که څه هم دا وایي چې د پروپاګنډې د مخنیوي او کورونا په اړه خلکو کې د پوهاوي لپاره په ټولنیزو مرکزي رسنیو کې کمپاینونه چلوي، خو د خبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج د دې سره اتفاق نه کوي. نوموړي په 30 اگست مشالې ډوته ویل سیاست څانګې ته په کار واچ پر وخت یې په خلکو کې د کورونا په اړه پوهاوی پیدا کړی وي او خلک یې د واکسینو په ګټه پوهه کړی وي.
زمونږ مشران په دې خبره کې ناکام شو چې هغوی یو پراپر میسج نه ورکړي د حوالې سره، د ویکسینیشن حوالې سره او نور ډپارټمنټ په پراپر اعتماد کې والی سیاسي خلک علما نور تعلیم یافته میډیا مرګري.
د پېښور اوسېدونکي اسد خان په 30 اگست مشالې ډوته وویل چې له سکولونو پرته په نورو ځایونو کې څوک د کورونا مخنیوي په تدابیرو سم عمل نه کوي. دا وایي د پېښور په ځینو کلیوالو سیمو کې کور په کور د واکسینو لګولو حکومتي کمپاین روان دی، خو د دوی په سیمو کې لا نشته. اسد وایي ډېری خلک له کورونا واکسینو انکاري دي او د حکومت دا ګام ښه دی چې د موبایل سیمونو په بندولو سره پر دغه خلکو زور راوړي چې واکسین ولګوي.
دا کوم اوري د زبردست حکومت ته پکا دي چې دا کور په کور لاړ شي او خلک مطمئن دي په دې شي لپاره چې هغه وښینې شي. نو
د خبر پختونخوا سیاست څنګه به شروعای په دې صوبه کې یوازې په 30 اگست 240 نوی د کورونا مریضان په سپټالونو کې داخل کړل شوی دي. دا وایي ل 200 اوس یوازې 340 وینټیلیټرز دي چې لا هم نه دي استعمال شوی. د په خبره د کورونا ناروغان لپاره په مختص کړل شوو کټونو کې په 40% کې مریضان دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم 5:30 کېدونکو دی مایک سپار منور شاس د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
نن په کورما کې د ځمکې په سر د جګړې پر مهال ته کسان وجل شوې د ځای مشران د وینا تر مخه د سوګو کلی او د شیرجان سیمې اوسیدونکو ترمن د جګړې نن سهار وختي هغه وخت شوې چې په مبینه توګه یو فریق په شاملاتي ځمکه د ودانۍ جوړولو تیاری کوله. په جګړه کې د دواړو خواو لستنه جوړل شوې هم دي. وزیر اعظم عمران خان او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پروانو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري خبر پاڼې تر مخه په پرونی د ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان او افغانستان کې د پاکستان په افغانستان کې د راولاړیدونکو صورتحال د اواري لپاره د ټرایکا پلس کردار ته ډیر اهمیت ورکوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د چارو په همغږي کول موافقه وکړه. برتانیا وايي په کابل هوایي ډګر د ممکنه برید په اړه د ډیر باوري معلومات ترلاسه کړي. دغه هیواد د پوځي ځواک وزیر جیمز هیپی نن بی بی سی ریډیو ته وویل د دوی باوري خفیه معلوماتو تر مخه ډیر امکان دی چې د داعش وسلوال په کابل هوایي ډګر په هغه خلکو ځان مرګي برید وکړي چې له افغانستانه د وتلو لپاره د غلطه ورغون شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی غواړي چې افغانستان د امریکایي وګړو او یو شمېر افغانانو د وستلو بهیر ته د اگست 1 وروسته هم دوام ورکړي. انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډه ته ویل چې افغانستان د امریکایانو او هغه افغانانو د وستلو لپاره هڅه روان دي چې ژوند یې د خطر سره مخ کېدې شي. د نوموړي په وینا په دې برخه کې د طالبانو موافقه ترلاسه کړې ده. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل پرون په پولند غږ وکړ چې نیول شو دوه دیش افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. دا کسان له تیرو دوه اونیو راهیسې د پولند او بیلاروس په پوله نیول شوي دي او سم خوراک پاکي اوبه سرپناه او دوایانې ورته نه دي ورکړل شوي. بلخوا د پولند چارواکي وایي د کډوالو دغې ډلې ته به پولند ته د داخلېدو اجازه ورنکړي ځکه چې دا بغیر قانوني مهاجرت نور هم وهڅوي.
له مونږ شوم د خبرونو لنډیز واوریدل او سم یو څو ریپورت د افغانستان په اړه به برتر سو قبالی سیمی او خبر پښتونخوا ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی غواړي چې له افغانستان د امریکای وګړو او یو شمېر افغانانو د استلو بهیر ته د اگست 1 نیټه وروسته هم ادامه ورکړي. انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې یو خبر کانفرنس ته وویل چې لا هم یو نیم زر امریکایان په افغانستان کې ستا او موافقه شوي چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده له افغانستان وباسي. ښاغلی بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هیله ښکاره کړه چې نتیجه به ورکړي. تفصیل د احمد چبر په دې رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې افغانستان د امریکایي اتباو او یوشمیر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اگست 1 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډه ته وویل
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غوړي چې افغانستان یې وباسو لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غوړي چې ووزي او نشي کولای د هڅې به هر ورځ د اگست له 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اگست تر 1 وروسته له افغانستان وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور له هم نشته یو نیم زر امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4.5 زر امریکایي اتباع له افغانستان ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم اس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
موږ له طالبانو سره لوي مدیر رئیس ډیپلوماټیک تماس لرو. چې کالي کیشي سو د سولې په ټپه ولاړې خبري مخته لاړ شي. لا هم هلته د سولې خبري او باسونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداري ورکړ که چیرته کړیش منی پر ځای نکړي واشنگتن بل خپل متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منځوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې خپل حکومت کې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شوسو او جنونو حقونه مراعات کړي او پرې نشته چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې پورس د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
د احمد چبر رپورٹ مورست یا اوسم یو بل د احمد چبر رپورٹ غدا چې افغانستان سره د نړیوالو په سلګونو میلیونو ډالر مرستي چې ټاکل شوی و دا اونۍ کابل ته وسپارلسي وزنډې دي. وروسته تر دې چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ته داخل شوي یو شمېر نړیوالې موسسې اندېښنې شوې چې دا ډله به په بشري کړنو تر پښو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یونسي چې ودا یې تر یو بریده د ډاډ وړوي. احمد چبر په دې اړه رپورٹ لري.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 15 میلیارد او 300 میلیونه ډیر ډالر چمتو کړی دي. د بانک سی این بی سی تلویزیون ته په ایمیل خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژور اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته، نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنگتن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه هم درس دی ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یو بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري کنه. طالبانو ته غشار یو له سرچ مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلې دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو ویان د سې شنبې پورې ژمنه وکړه چې له چهار شنبې به ټول بانکونه پرانستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله د مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وین ډیرلین د سیشن بی پروسوویل پر راتلونکو کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي. له بنسټیزو ارزښتونو سره د مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوی و چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه افغانستان سره 1.5 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه ونه اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه ایرو 200 میلیونه ایرو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان شمی کې افغانانو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د مرستو ژمنې نه دي شوې.
د احمد شیبر رپورٹ موریدی. د طالبانو پاړه باندې یو بل رپورٹ لرو، خو بیا له دې وروسته به ځو خیبر پښتونخوا ته او د پاکستان یو بل موضوع هم لرو چې مرکه ده. طالبانو هغه رپورٹونه رد کړي چې ګوکې د ترکی په طالبان پاکستان پاړه یو کمیشن جوړ کړی دی. په دې وروسته کې ځینو رسنۍ ویلي چې افغان طالبانو د پاکستان د هغو شکایتونو د چړل لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې ګوکې ترکی طالبان پاکستان له افغانستان په پاکستان کې د نن ترګر پردونه کوي. د طالبانو یو وایان سهیل شاهین د اگست پر دروښتمه د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې لمیشتو ټولو بهرنیو وسوالو وغوښتل چې لاغې واده وسی. بلخ د پاکستان بهرنی چارو وزیر د اگست پر دروښتمه نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډه توې چې د ټي ټي پی یو د ټي ټي از وی غونډه ته ویلي چې د ټي ټي پی یو شمیر هغه وسوال ورته مطلوب دي چې په پاکستان کې د ترګر پالیتونو لپاره د افغانستان خاور استعمالوي. مجید بابر پر ریپورت لري.
طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د برخلیک پاړه د خپل مشر مولا حبت الله اخونزاده لخوا د درې کسیزه کمیشن جوړولو نه ناخبري څرګنده کړې ده. ځینو رسنیو د اگست په 22مه په خپل راپورونو کې ویلي ول چې مولا حبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې کلادم تحریک طالبان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خوره کاروي. مشال ریډیو په دې اړه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاه او په کابل کې ویان ذبیح الله مجاهد سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته د اگست په 23مه د پاکستانی جیو ټلویزیون خپرونې آج شازیب خانزاده کې سات کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د طالبانو ویان سویل شاهین د دا ډول کومې کمیټې د جوړولو نه ناخبري وښودله او زیاته یې کړه،
موږ به هیڅ چاته دا اجازه ورنه کړو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا زموږ پالیسي ده، دا څرګنده خبره ده او ما هم دا پالیسی په بیا بیا واضح کړی ده، خو ما ته د دغه درې کسیزې کمیټې په اړه معلومات نشته.
د راپورونو له مخه دغه درې کسیزې کمیشن چې طالبان ترې د ناخبرۍ څرګندونه کوي، په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته خبرداري ورکړي چې پاکستان سره خپلې مسلې حل کړي او سره د خپل کورنیو خپل هیواد تستانه شي. په دې اړه که څه هم سویل شاهین د کومې وسوالې ډلې نوم یاد نه کړو، خو زیاته یې کړه،
موږ غواړو څوک هم چې وي که خپل هیوادونو ته ستانه سي دا به بهتره وي، ځکه چې اوس افغانستان په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا د سولې، ثبات او استحکام دور دی. موږ نه غواړو چې زموږ خاور د چا پر ضد استعمال سي او زموږ ستونزې نور هم زیات سي. نو دا مهال چې څوک هم په افغانستان کې پټ دي، شبه داوي چې دا ټول وسوال خپل هیوادونو ته ستانه سي.
کله چې د اگست میاشتې په پیل کې طالبانو د افغانستان یو شمیر ولایتونه ونیول او د کابل داخلي لارو ته ورسېد، نو وسلوالو د ولایتي زندانونو ترڅنګ د کابل پولیس سرخی زندان هم مات کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې په بیا بیا ویلي ول چې دغو زندانونو کې د پاکستانی طالبانو ترڅنګ د یو شمیر نړیوالو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي خطرناک وسلوال زنداني ول. د دغو زندانونو نه په خوشي کړل شو وسلوالو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد هم په یو شمیر ټولنیز پاڼو خپرو شو ویډیوګانو او انځورونو کې راښکاره شو. جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو ویان ومنل چې د دغو زندانونو نه د پاکستانی طالبانو ترڅنګ ګڼ شمیر وسلوال تښتیدلي دي، خو دا یې ونه ویل چې دا مهال دغه وسلوال چیرته دي. د اگست په 22مه د امریکا غک په یو راپور کې د ناپیژندل شو سرچینو په حواله ویل شوی ول چې د مولا حبت الله په هدایاتو جوړ کړ شوی درې کسیزه کمیشن د پاکستانی طالبانو د هغوی د کورنیو پاکستان ته د ستنېدو خبره د پاکستانی حکومت لخوا د ممکنه عامه معافی په بدل کې کړی ده. د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، دفاع او خارجه چارو وفاقي وزیرانو سره مشال ریډیو د حکومت د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو. البته د اگست په 23مه چې کله په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نه د دغه ممکنه مافیا او طالبانو ته په افغانستان کې د ټي ټي پی سره د تړاو لرونکو مطلوبه وسلوالو د حواله شوی فهرست په اړه پوښتنه وشوه، نو قریشی وویل چې موږ ته مل رو چې ټي ټي پی به خپل فعالیتونه بند کړي او د طالبانو مشرتابه به خپل خوره د هیڅ چا پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته پرې نږدي.
منگتا د ٹی ٹی پی ډیر وسلوال مطلوب دی، څوک چې په پاکستان کې په ترهګریز کړنو کې ملوث دی، چا چې بی ګنا اولس په نخه کړی وو، او د دا ډول کړنو مخنیوي او خلکو ختمولو لپاره موږ له هڅې کول پکار دی.
کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله دا مهال د ملګرو ملتونو او امریکا د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچولې ده. پاکستان دا وکوي چې د ټي ټي پی او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو لخوا پلان شو بریدونو کې تر 10,000 نه زیات پولیسي وګړي وجلې شوي او په اربونو ډالرو مالي زیان شوی. د روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی ول چې د ټي ټي پی ترڅنګ د یو شمیر پاکستانی وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي 6,000 روزل شوي وسلوال په افغانستان کې موجود دي او د افغان حکومت پر ضد د طالبانو سره یو ځای جنگيږي. د جولای په 28مه د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو مرکه کې طالبانو ته په افغان خورنیولو مبارکي ویلې و.
د مجید بابر رپورٹ موریدی. د خیبر قومی او سیاسي مشرانو ویلي انتظامی چارواکي د سټیزن فیډبیک سیشن په نوم د ولس درای اخستلو لپاره غونډه پیل کړي، خو دوی ورزخه مطمئن نه دي. ځای اوسیدونکو وایي چې په دې غونډه کې خپلې ستونزې په ګوته کړي، خو د هواري لپاره د انتظامی لخوا څه اقدامات نه کېږي. بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر وایي دا لړۍ هم ځکه پیل کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي. د یادونې وړ ده چې په خیبر کې په تیره څه موده کې د پوځي عملیاتو او ترګرو بریدونو له کبله د تعلیم او روغتیا ډانچې ته ډېر زیان رسېدلی دی او خلک ډېر زیات په تکلیف شوي او اسانتیاوي نه مومي. له سیمې د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
په خیبر ضلع کې انتظامی چارواکو د سټیزن فیډبیک سیشن په نوم د ولس د رای اخیستو لپاره غونډې پیل کړې. په دې غونډو کې ډیپټي کمشنر د ولس نه د غوي د ستونزو د هواري په حق لا تپوسونه کوي او دوی ورته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. په خیبر ضلع کې یو قومي مشر سید کبیر پردای مشال ریډیو ته وایي چې د ډیپټي کمشنر لخوا چې کومې ولسی غونډې رابلل کیږي په هغې کې دوی ورته ستونزې په ګوته کړي، خو هواري لپاره یې څوک عملي ګامونه نه پورته کوي.
کولی کچیری هم برای نام دی تر اوسه پورې هیڅ کاروایی پې نه ده شوې. اوجه دا چې دلته یو عام بنیادی چې کوم مسایل دی هغه نه حل کیږي، چې په هغه کې د تیرا د متاثرینو واپسیو مونږ تیرا ته نه پرېږدي. هلته سروې هم بند ده، دوی وایي چې غل به سروې کوو بیا به تاسو پرېږیو. د شناختی کارډونه چا بلاک دي په هغوی مسئلې نه حل کیږي.
یو سیاسي فعال معروف اپریدی وایي چې د خیبر انتظامی چارواکو نمو په یو شمېر غونډو کې په بیا بیا دا غوښتنه کړې چې د جګړو او بدامنۍ نه متاثره شوي باډه تحصیل کې د خلکو ستونزې هوارې کړل شي، خو تر اوسه د بنیادي سهولتونو نه محروم دي.
ته خو د صفای اوبو خبر کوې، د باډې د ډوګر اسپتال اپریشن تھیټر کې سره ایسی نه وو، ایئر کنڈیشن مطلب نه وو. نو مطلب اوس هغه کې بیا هغه جنریټر چې وو کوم هم خراب وو. نو اوس چې دی وو اپریشن تھیټر کې ایئر کنڈیشن نه وی او بهر 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ وی، نو هغه به څه اپریشن وشي او څه به علاج وشي؟ په دا 30 سال کې دومره ظلم دی دغه لوکي د خلکو سره، خاص طور د قبایلو سره نو شوای چې دا کوم اوس روان دی.
د خیبر ډیپټي کمشنر ارشد منصور په یو رلیګلی پیغام کې ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره یو پخوانی نظام لمن زلاړ او اوس د نوي ځلي نظام عملی کېدو او پرمختیايي کارونه تر سره کولو کې به وخت لګي. دوی ویل چې په خیبر ضلع او په خاصه توګه باډه کې به د بیا بحالۍ کارونه سرته رسوي. نوموړي زیاته کړه چې سټیزن فیډبیک سیشن په نوم د ولس رای اخیستو لپاره غونډې ډېرې مهمې دي او ښې نتیجې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلش.
او سم د یی غړی په پای کې یو مرکل روپ اسلام آباد کې د پاکستان قائم مقام چیف جسټس عمر عطا بندیال د سپریم کورټ د دوه کسیزه بنچ هغه فیصله ځندولې ده چې پکې د دوه خبريالانو په درخواست د خپلې خوا نوټس اخیستل شوی. په درخواست کې خبریال عبدالقیوم صدیقی او اسد علي تور له عدالته د هغې معاملې د پلټونو غوښتنه کړې وه چې څنګه د ریاست اداري خبریالان ته ګواښونه ورکوي او د هغو په تښتونو او وهنو ټکولو کې لاس لري. چیف وبخشی جسټس قاضی فایز عیسا او جسټس جمال خان مندوخیل باندې مشتمل دغه دوه کسیزه بنچ دغه درخواست له خپلې خوا اسخود نوټس اخیستی وو او د سپریم کورټ کا مقام چیف جسټس بیا دغه نوټس په دې سبب وزندولې چې وګوري آیا نوټس اخیستل د دغه دوه کسې زبنج په واکو اختیار کې ستا او کنه. په دې موضوع داوت خټک په اسلام آباد کې د 92 نیوز د خبريال غلام نبی سره مرکه کړي او په سر کې د دې نوټس او د دې پسې منظر په اړه پوښتنه کړي ده.
تاسو پته ده چې نن ته په پاکستان کې د صحافت او صحافیان چې دی هغه د یو کښاله ترمخه دی او صحافیان باندې په مختلف ځایونو کې د ټول ملک په مختلفو ځایونو کې په غوښه حمله هم کیږي او د فریډم اف پریس حواله سره هم کم شیزونه چې تاسو مخې ته دي. نو دا مسله چې دا دلته کې زمونږ یو څو ملګري چې کیم صدیقي وو او داسې نور کسانو او هغه جرنالستان کم چې افیکټډ وو هغوی یو درخواست ټایپ دغه د سپریم کورټ یو دوه رکنی بینچ وو چې قاضي پایزیس او جسټس قاضي پایزیس او جسټس جمال خان مندوخیل په بینچ کې ناست وو. دا هغوی مخې ته دا چوته کړه هغوی کم چې د صحافیانو باندې حمله کړي او کم چې معاملات او هغه د بینچ په نوټس کې راوستل.
تاسو مطلب د جسټس قاضي فایز عیسا او جسټس جمال خان مندوخیل په هغه باندې د خپل اند نوټس واخستو چې دا کیس به اوري؟
نو چی بالکل نوټس واخستو هغه چې کم درخواست او هغه فارملی د 1843 هغه کم آئینی جوریزډیکشن دی هغه ته کنورټ کو پاغه باندې نوټس زو کړه اف ای اے تا حکم متعلقه فورم زو او وی ته کړو او دا وی نه پاغه باندې جواب وغوښتو چې تاسو او ریپورت
پر درخواست کې سو ویل شو یو دي کې شکایت سره لګیدل یو کمپلینټ سو
پدې کې دا حکم چې تاسو چې اف ای اے یو دوه جرنالستان او وی ته نوټس یا وی راغوختي او وی یو کم سوشل میډیا یو چینل او چې پاغه باندې او په بنیاد باندې چې هر په داسې مواد دی نشر کړی دی چې هغه چې مطلب دا دی الیګل دی یا د پاکستان د مفاداتو خلاف دی او بلکې چې ماضی کې پر جرنالستانو کمی حمله شوی هغه کې دا ویلو چې یاره دا حمله کیږي او پدېسو کاروایی نه کیږي او دا سي کم ادارې چې د پاکستان عوامو ته د تحفظ ذمہ داری دي نو هغه ادارې چې دی دا غي په بار کې دا کې چې پدې حملو په شا باندې دغه ادارې دي
یعنی سرکاري ادارې دي قانون والا ادارې دي
قانون دا قانون لاین انفورسمنت کم ادارې دي هغه
دا الزام لګول شوی
و دا چې الزامات لګولې او هغه الزامات د باره کې هغه بیا دا ریپورت هغه جواب راکې چې هر مطلب د دې حقیقت شولې دا به 20 اگست باندې دا آرډر پاس شوی او بیا نیکس ډے چې نو د سپریم کورټ چې کم کائن مقام چیف جسټس دی جسټس عمر عطا بندیال هغه بیا یو لارجر بینچ پنځه رکنی تشکیل کو او هغه کې دا وایي چې یاره دا کم آرډر چې دی د 20 اگست په دې کې سوشي زونه داسې دي چې هغه کم چې ٹریڈیشن دے یا کم چی دا کورٹ پروسیجر دے دا آگے سر مطابقت نہ خوری
یعنی دی مطلب آگے سو موٹو نوٹس یعنی دا خپلی اند نوٹس چا خستل شوی دے نو دا قانونی نہ دے
دا پروسیجر مطابق نہ دے او آگے کی کم شے چی آگے کی 20 اگست آگے آرڈر کی دو شیزون ادا سی یو داو چی دغی دو رکنی بینچ چی دے پچھر تاریخ د پاره دغه کیس دوباره مقرر کو او دا ډایریکشن ورکو چې دا کیس د دې بینچ مخې ته ولګي په 26 تاریخ
باندې یعنی د دې دوه کسي د بینچ مخې ته دی ولګي
قاضي پایزیسا او جسټس
جمال خان مندوخیل
جمال مندوخیل
ټیک ټیک
نو با هغه په 21 باندې هغه د هغه لارجر بینچ تشکیل کو او په 23 تاریخ باندې بیا هغه لارجر بینچ دی هغه باندې هغه ابتدائی سماعت کو او دا سماعت نه پس چې دی یو نوی کانسپټ انټروډیوس کو چې د دوه رکنی هغه بینچ کم آرڈر چو هغه هیلډ ان ابینس کو
په تاریخ کې داسې چرته مو چې د یو بینچ را پسیدلی او دغه د بل بینچ کې آرڈر چې دی هغه کینسل کړی.
بالکل اصل سوال هم دا دی چې په کم جوریزډیکشن کې زکه چې زمونږ چې کم آئین دی په هغه کې یو بینچ د سپریم کورټ هر جج چې هغه د عین مطابق سپریم کورٹ دی او کله چې په جوډیشل سایډ باندې سپریم کورٹ یو آرڈر پاس کی نو هغه آرڈر چې دی هغه بل سپریم کورٹ جج یا بینچ دی هغه آرڈر سسپینڈ کول نشي کولای تر سو پوری چې هغه په یو پراپر جوریسڈکشن کې هغه بینچ ناس نه او زمونږ په عین کې پراپر جوریسڈکشن چې دی هغه ریویو جوریسڈکشن دی ریویو چیو درخواست راشی او هغه کوی چې یار دا آرڈر چې دی دا الیگل دی او دا صحیح نه دی نو بیا په ریویو جورنډکشن کې بینچ کینی او هغه خپل فیصلو ګوري چې واقعي دا سی دا او کنه دا سی نه دا
اوس چې کوم حالات جوړ شوی دی په دې باندې چې سمره زه پوه شم هغه دادی چې دا دوه بینچ دی یو د دوه کسیز بینچ دی چې هغه او بل پنځه کسیز بینچ دی دا په خپلو کې په ټکراو کې راغلی دی د دوه جرنلستانو په دې درخواست باندې اوس مخکې سره روان دي اوس چې تاسو ګورئ نو سره روان دي
اوس سپریم کورٹ چې دی هغه دا کم پنځه رکنی بینچ دی هغه وایي چې کم آرڈر چې دی دوه رکنی بینچ پاس کړی دی هغه په خپل ځای موجود دی مونږ په هغه آرڈر کې څه انټرفیرنس نه کوو خو مونږ دا وایي چې پروسیجر چې کم فالو شوی دی دا پروسیجر صحیح دی یا نه دی
نو اوس په دې باندې روانه ده
جی په دې باندې هغه خپل سماعت مکمل شو په هغه کې اٹانی جنرل چې دی هغه خپل آرګومنٹس ورکړل په هغه کې وایس چیئرمین پاکستان بار کونسل خپل آرګومنٹس ورکړل پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن خپل آرګومنٹس ورکړل او کم چې په دې کې یو اپلیکنٹ امیر میر چې دی دا وکیل خپل آرګومنٹس ورکړل
امیر میر چې هغه کوي
جی جی بالکل او دا اگے آرگومنٹ اور دو نپس چی دے دے پنز رکنی بینچ چی دے اگا خپل ججمنٹ اس ریزرو کڑے دے او اگا با نن پسو صحت کی چی دے اگے باندی با خپل آرڈر چی دے اگا پاس کئی
خا نو یعنی اوس دغه فیصله به اوس دې ته انتظار کوي چې د دې پنځه کسیزا سپریم کورٹ دا بنچ دې د دې څه فیصله راځي آیا دی وایي چې دا فیصله د دوه کسیزا بنچ اخستی و دا صحیح و او کنا د دې طریقه کار غلطو
جی بالکل هم دا څه وایي چې هغه به دا فیصله کوي چې کم سو موټو اخستې شوی دا په صحیح طریقه اخستې شوی یا نه دی او کو پرس کنه دی نو صحیح طریقه څه ده
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
تر دې اعلان لمخمو په پاکستان کې د 92 نیوز خبريال غلام نبی مرکا ورېدله او سم د خبرونې ورستي شی بو تراغلی او منور شاه د خبرونو لنډي زوروي
نن په کورمکه د ځمکه په سر د جګړې پر مهاله ته کسان وژل شو د ځای مشران د وینا تر مخه د سوبو کلی او د شیرجان سیمه اوسیدونکو ترمن د جګړې نن سهار وختي هغه وخت شوې چې په مبینه توګه یو فریق په شاملات ځمکه د ودانې جوړولو تیاری کوله په جګړه کې د دواړو خواو لستنه جوړل شوې هم دي وزیر اعظم عمران خان او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پروانو چارو خبرې کړې دي د پاکستان د سرکاري خبرپانې تر مخه په پورنۍ د ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان په افغانستان کې د راولاړیدونکو صورتحال د اواري لپاره د ټرایکا پلس کردار ته ډیر اهمیت ورکوي د روس د بهرنو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د چارو په همغږي کولو موافقه وکړه برطانیا وای په کابل هوایی ډګر د ممکنه برید په اړه ډیر باوري معلومات ترلاسه کړي دغه هیواد د پوځي ځواک وزیر جیمز هیپی نن بی بی سی ریډیو ته وویل د دوی باوري خفیه معلوماتو تر مخه ډیر امکان دی چې د داعش وسلوال په کابل هوایی ډګر په هغه خلکو ځانمرګي برید وکړي چې له افغانستانه د وتلو لپاره د غلطه ورغون شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی غواړي چې له افغانستان د امریکایي وګړو او یو شمېر افغانانو د وستلو بهیر ته د اگست 1 وروسته هم دوام ورکړي انټونی بلنکن پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډه ته ویل چې له افغانستان د امریکایانو او هغه افغانانو د وستلو لپاره هڅې روانې دي چې ژوند یې د خطر سره مخ کېدې شي د نوموړي په وینا په دې برخه کې د طالبانو موافقه ترلاسه کړې ده
د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل پرون په پولند غږ وکړ چې نیول شو دوه دیرش افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. دا کسان له تیرو دوه اونیو راهیسې د پولند او بیلاروس په پوله نیول شوي دي او سم خوراک، پاکې اوبه، سرپناه او دوایانې ورته نه دي ورکړل شوي. بلخوا د پولند چارواکي وایي د کډوالو دغې ډلې ته به پولند ته د داخلېدو اجازه ورنه کړي ځکه چې دا به غیر قانوني مهاجرت نور هم وهڅوي.
د خبرونو لنډیز مولا منور شاه زه خواب ردل او لدی سره هم د نن ورځې نخصاته خبرونه پای ته رسیدلې. تاسو کولای شئ په هم دې سپو دیو رادیو واوري م عبدلی کاکړ او نور ملګرو ته تر سبا سره پوری د اجازه ورکړي. شوخه